با همکارم اجمل ان باشند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له ارزو غیاسی او له قدرمن میلمه څخه درنو اوریدونکو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسیره شوی دی. دا ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي، او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسیره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحانی ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن خون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتې کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې، ویل ملا عبدالرزاق خون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر د لوشکلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په شکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
ما مسلسل پیشنهادونه خدای
عنوانی وزارت دفاع موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي، سو موږ دلته پر راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همدار ازول چې له درې ورځو را په دیخوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش ادارې سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال لایسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو ریپورت کې چې پرون خپور شو همداراس ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشئی توکو روږ دي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي ریپورت کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د سیګار د ریپورت له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. لاساده رادیونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملي وحدت د حکومت لمشان وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر واسطو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون ویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دی وی دادی کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهدات څخه هم در ازداد هغه شمنو لړل څخه دی چې موږ لن لیوال ټولنی سره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي ویل چې دا کمیسیون په بی طرفی سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیه غواړي استریس او توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوي ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوزي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایی دفاع استریس او توغندی به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نه ویشي، ځکه چې د په وینا قرارداد ډیره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاش کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. و چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوی ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی خلکو دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لزګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دي. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر لمخې کدا مسله محکمې ته راجی شي نو مولې تر څلیرش کلونو پورې په بند محکومې دی شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنگي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغه کیږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګاز پر یو پخوانی د ګازو پر یو پخوانی سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې د شپږ ویشتو افرادو او مسونو مېد بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې لمخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي. د دې بندیزونو لمخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه خبرنا مولا ازاده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات را برسېره شوي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي دي او دا یې د سولې د کوربه هیواد یوه پلمه بللې. د ازادي رادیو داسې رپورټونه موندلې چې خې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق وسو کسان په میدان وردګو کې وسلوال کړی دي او دغه کسان د خلکو په زورولو هم تورن دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورت لرو. لدې ما هم خبرو چې د هلمند ولایت شورا وایي کچېر نوزاد ولسوالي زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي، یو شمېر نورې ګوندي ولسوالي به هم د طالبانو په لاس ورشي. د افغانستان د ملي موزیم مسولین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. له موږ سره اوسئ. د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخون پرده پورته کړه. له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې نوموړي یادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. احمد تکل د موضوع تفصیل دروري.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول الله خوږی غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جیدینو یو سرکرده مجید او ورسره نور هغه مرګري چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و هغه ناراض دي. هغه مراتن کسوي خو قلبا دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
لازادی رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې د پسند حالت کې دی صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې
د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د اوسېدا پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسېږي چې په دې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخ د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال وایي چې کسام د طالبانو مشر ډیر پوخا مړ شوی خو د زیاتوي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د ځایناستي پر سر د اختلافونو د رابرسري کېدو تازه خبرونه هم رسیدلي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخ پرې دورسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د اورپیښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین ازادۍ رادیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر لمړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ تر اوسه د مرګ اعلان وکړو. نو فرضا موږ ویل شو چې د ملا عمر وفات او حیات هغه دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به با اوربند باندې خبرې کیږي، دلته به څه تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. چونکه دوی اصلا هغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نور د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د هلمند ولایتي شورا وایي ک چیرې نوزاد ولسوالي زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي او شمیر نورې ګونډي ولسوالي به هم د طالبانو په لاس ورشي. په دې اړه له هلمند څخه د الیاستای ریپورت اورو.
که څه هم د نوزاد ولسوالي د سکوت پاره د هلمند امنیه کمانډنۍ او دولت مقام پر رسمي ډول خبرونه وکړي، خو ځینې سرچینې وایي یا د ولسوالي 13 ورځ 2 بجې په کلي ډول طالبانو په لاس ورغلی ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه تر سخت جګړې وروسته 13 ورځې نوښت د نوزاد ولسوالي څخه وتلي او ټول سیمې طالبان ته پریشيدي. دولتي شورا مرستيال عبد الله علیزی او دغه شورا غړی مجید اخونزاده وی ولسوالی د امنیت ځواکونو د نام ژغیل عمل طالبان په لاس ورغلی ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفات یادونه هم وکړ خو دقیق شمیره ونه ویل.
نوزاد خو په مکمل ډول نیولې دی، مهمات او ارڅ شان چې دی هغه ټوله ولې د ځان سره وسم دغه په لاس کې د ولسوالی وس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي هغه رااله په مساکلاک سره ځای پر ځای شو. وس مساکلاک جکی او سنگین تر تعدید لاین دی.
هغه ولسوالی چې د نوزاد سره همسایتوب لګي هغه ولسوالی په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم غغلي دغه ولسوالی مساکلات غغلي دي، غواړي چې مساکلات باندې عمل وکړي او مساکلات هم سکوت کړي.
ول کې طالبانو د نوزاد ولسوالی پر مرکز چې د تیر څو میاشتو راځي د مسیر په حال کې و د تیر څو ورځو راځي سخت دلیز بریدونه وکړي چې لامل یې واز 13 ورځ ول سفغان سرتیری چې و د ملي اردو او نه نور د ملي پولیس سرتیری دي وجل سوي دي. نوزاد د مساکلا ولسوالی سره ګډه پوله لري او ول کې تر نوزاد ورسته ګنشمیر وسلوالو په مساکلا کې سخت بریدونه ته ضرورت کړی او غواړي د دې ولسوالی مرکز هم چې د میاشتو راځي د مسیر په حال کې ونیسي. د پولیسو وی سرچینې د نومونو شوډلو په شرط د مساکلا ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه زده لري ټول طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متری کې د ولسوالۍ پر ودانې اجازه پیل کړې دي. کچیر مرستورونه رسیږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوان کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څور زوروانو جنگون لامل د طالبانو د دریو کمانډانانو په شمول د 115 ولسوالۍ د وجل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوجی او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت پړې کړې وي رات کړې وي ول په نوزاد کې اوسم جنگ روان دي. طالبان خپل لور ته د وشت طلبات پړ څنې دی ویلي. خو کار یوسف احمدی وایي ولسوالۍ نه ولې د افغان پوز نه دیرشتنه سرتیری وجلی او ګنښ مر وسلې وسایل هم پلاس ورغلي دي. دغه خبري تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوی دي. محمد الیاس تای د دې رادیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو ناوړی وسم راځو د افغانستان د ملي موزیم څخه یو خبر ته. د دې موزیم چارواکي وایي په دې ورستیو کې د آثار لودین کې زیات شوی. د دې ادارې مرسیال یحیی محبزاده زاده رادیو ته ویل وسمال په دې موزیم کې څه باندې لسر تاریخي آثار موجود دي. خان محمد سیندې په اړه ریپورت لري.
سره لدې چې د هیواد په ورستۍ او شاوخوا سلويخت کلن او پرله پسې جنگونو کې د هیواد په زرګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي، خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیک کولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا لس زره ورک او بهر ته قچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنجشنبې په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل:
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قچق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروری ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړې شبانه نومېده، دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر د لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 25 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 3000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي سنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري، آزادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنگونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قچاق شول. د وویل یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپیژندل:
ما یک ډیجیټل ډیټابیس مینم آثار د 2010 شروع کړم، فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما است.
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوې دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. د ملي موزیم چارواکو دا هم وویل چې د ورکو او بهر ته د قچاق شوو آثارو د بیا موندلو او بیرته ستنولو لپاره له یونسکو او انټرپول یا نړیوالو پولیسو سره اړیکې ټینګې شوې دي. دې ارګانونو په ورستیو کلونو کې د هیواد ګڼ شمېر تاریخي آثار په ځینو هیوادونو کې نیولي او افغان حکومت ته ستانه کړي دي. د ملي موزیم مرستیال یحیا محبزاده آزادی راډیو ته وویل:
بگویم بس ها کارهای بزرگ هم پیش روی ماست که
ډیر مهم کارونه ترسره شوي او ځینې مهم کارونه مو په مخ کې دي. زما غوښتنه له خپلو خلکو دا ده چې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې خپل تاریخي ارزښتناک آثار دې پر نورو وپلوري. د دې آثارو ساتل د ټولو هیوادوالو ملي دنده ده.
کارپوهان وایي که د هیواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینهوال به زیات شي، بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي بنبه وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستان زما غږله ازادۍ راډیو ناوري زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:16 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د ازادۍ راډیو داسې شواهد موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق اوه سوه کسان په میدان وردګو کې مصالح کړي چې دغه کسان خلک زوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښودلې چې له دې کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر دا موضوع رد کړي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د غوی لخوا د خلکو زورونی د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دی. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنی قمندان عزیز الله رضایی وایي دغه کسانو د دغه ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسوی په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مصالحه کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و، خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسان په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسو یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورونی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سمبال دي. د دغه کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازادي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو، هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو 10 کسان اسیر نیولي دي. په دای مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامع لري. دو کسانو د څلیرویش کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې زورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. ان یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان زوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو خواجه محمد پسیما او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د غوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کمی هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وای د خپل سترګو لیدل چې دغه کسان ان لخپل خلکو سره چې هزاره ګاندی څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګاندي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوه میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او دیو مشوره سره ده. دوی خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټول دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه وهلو، اته کسه دي. موږ نور بوتله مالونه دي، موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونا بې کوره کړو. که دوی سره پالسو که ویې سوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي رډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دېخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو د سهار 8 بجو ته وبخي لستیم وبجو ته یو ار بیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د ملي موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي دي. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. د تخار سرپرست والی خبرداري ورکوي چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونکړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره په میلیاردونو ډالر لګیدلی خو لا هم د هیواد د تریاکو ستر تولیدونکي دي. روسیه غواړي د اس 300 توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړي. ترکی سنانوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د روسیې د کورنی امنیت اداري مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځ اروپا څو هیوادونو په سوچ کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړي. او متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ځوان فکر درته وړاندې کو د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو او غدا دی چې روسي ویلې دي د انډونیزیا د هغه هوایی الوتکې په تړاو به پریکړه ویټو کی چې سمو د مخکې په اوکراین کې نسکوره شول. البته د الوتکه تیر کال په اوکراین کې نسکوره شوې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي چې د دې الوتکې نسکورونکي محکمه ته راځي چې خو روسي غواخ کړی دی چې دا ډول پریکړه به ویټو کړي. د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو ورپسې ځوان فکر لیا د مباسي.
د مالزیا د هوایی چلند د مسافرلونکو الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه. په الوتکه کې لږ تر لږه 298 تنه سپارو چې ټول په پیښه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په طرح کې د دې پیښې د څیړنې د ځانګړي محکمې ته جوړېدو غوښتنه شوې وه. څو هغه کسان محاکمه کړي چې د مالزیا د هوایی چلند د الوتکې په راکټ وشتي ده. د امنیت شورا یو لږ غوړو هیوادونو پرون د دې پریکړې لیک په ملاتړ رای ورکړه. د پریکړې لیک متن د مالزیا د حکومت لخوا جوړ شوی وو. د امنیت شورا دریو غړو هیوادونو چین، انګولا او ونزویلا په پرونی راګيري کې لګډون لري وکړه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسي استاذي ویتالي چورکین پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل
بویم надеяться что расследование разберётся и в этом и
значит как бы حقیقت څرګند کړو. هغه کسان چې د لوتکې وشتي او هغه کسان چې د لوتکې د جګړې سیمې ته راهنمایي کړي وا مجازات شي. د پریکړلیک په طرحه کې پر ټولو هیوادونو ځخ سوي چې دغه پیژې پاړه له ځنګړو تحقیقات سره مرسته وکړي او کچيري همکاري نه کوي بندیزونه به قربان دی ولګيږي. د کولالم پوریوش مروسیدونکو روسیا و غندل چې په امنیت شورا کې دغه پریکړلیک طرحه وي ټوکړه. د کولالمپور یو وسیدونکو ادم ازودین محمد نور وای
as a superpower of the world you should realize as to you should have
respect. روسیا باید د نړۍ د وستر قدرت په صفت په دې باندې پوسی چې د دې مسؤلیت لري چې حقیقت پیدا کړي. تاسو کله داسې خبري مخنیوي کوي چې هغه ستاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري نو دا څرګندوي چې تاسو یو څه لري چې غواړي هغه پټ کړی. د کولالمپور یو بل اوسیدونکو
We want justice for especially for all
موږ د ام ایچ اولس الوتکی د ټولو قربانیانو لپاره عدالت غواړو. په دنګړ ډول د قربانیانو کورنۍ باید پوسی چې د دې پېښې مسؤلیت چا درلود.
ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د ځوان فکر په پروګرام کې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلاف خبرې کوو. آیا دغه اختلافات خو به پر عادي ژوند تاثیر نه لري؟ زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. تاسو ته په ښه راغلاست غیرتمل صاحب. په پیل کې تاسو راته وایس د کوم هدف په خاطر هر کال د ټولنیزو رسنیو د ونې په نوم یو ونې لمانځي او معمولا په دغه ونې کې تاسو کوم پروګرامونه لري؟
تاسو وګورئ ټولنیزې رسنۍ په ټوله دنیا کې مثبت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم دغه رول باندې که بحث وسی د بحث وړ دی او مثبت رول یې لرلی دی. ګڼ شمېر د رسنیو د برخې کارپوهان او په دغه برخه کې د رسنیو د برخې کارکوونکي چې دنیا ته یو مجازي دنیا وایي، خدا دنیا باید یو مجازي دنیا ونه بلل سي، بلکې د افکارو کلتورونو د تبادلې یو نړۍ او د ذهنونو د تبادلې یو نړۍ نوم ورته یاد سي، چې په دغه برخه کې ډېر ستر کار کړی دی. په افغانستان کې اکثره خلک، اکثره افراد د پساد او د زورواکو د شتون څخه خورا سخت په تکلیف دي او سخت سر ټکی. خوشبختانه ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک په دغه برخه کې ډیر ستر رول لوبولې دي. د فاسدینو سره مبارزه کړې ده. فیسبوک کارکونکو د زورواکو په وړاندې عکس العمل ښودلې دي، چې د عکس العمل یې تر ډېره حده پورې هم زورواکي کنټرول کړي دي، هم یې فاسدین کنټرول کړي دي. نو د نوې ادارې وپتېل چې په دغه برخه کې تقریبا د نن څخه درې څلور کاله مخکې په 1991 کال کې چې دغه څلورمه غونډه وه، وپتېل چې یو اونۍ پیشنهاد کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې شمیر نهادونه ته او په نړیواله کچه شمیر نهادونه ته چې دغه ونې په نړیوالو کلیزو په یو شمیر ملي او بین ملي ورځو کې هم وشماري او دغه ونې راوړي. دا پیشنهاد د نړی او نړیوالو ملګرو ملتونو یو شمیر نهادونه ته کړی. نو دا چې د ټولنیزو رسنیو تاثیر هم په افغانستان کې ستا، هم په نړیواله کچه ستا، او افغانانو دا درکړی دي، ځوانانو دا درکړی دي، پر سم کارونې ته هم اړتیا ده. د سم کارونې لپاره دغه سونی او دغه شارونو ته اړتیا و چې باید وسی او ځوانان په پوس. خوشبختانه موږ هم په کندهار کې د لسګونو ځوانانو په شتون کې چنارینه او شځینه ته دغه شعار لاندې په فیسبوک هم یو کمپاین پیل کړ، او د دې ترڅنګ مو په دغه اونۍ منزل هم پیل کړل. په دې هیله و ارزوي چې دغه شعار ته په بشپړ توګه عملی کار هم وسی، چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو کې د نظر اختلاف په دې معنی نه دی خدای نه کړدا چې د دشمنی تر بریده افراد سره ورسیږي.
سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافات خبري وکړو، اول دا وایس چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نوي دغه رسنیو ته راتلل څنګه پرتل کوي؟
په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو دا سره سیږي چې کله ټوپک پلاس پنځه راځي، خپل ټول خروش په غدم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاجو. موږ که اوسنۍ حالت د یو کال یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغیر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کمه. د فیسبوک یو ګټه دا سوي ده چې مخکې غیرتمل صاحب ویل چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلې ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپیژانده کسان سره خپل کړي دي. ځکه په بازار کې روان یم، ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کې موټر راته ودری، پیژنم نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راته وایي چې پلانګي ځکه مې ولیدلې. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکت یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی. خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک کې هغه سي اخلاقیات چې مخکې مد نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیر ځوانان هغه متوجي سوي دي چې په عادي ژوند کې لکه څنګه چې سلام او علیک سره مهم دی فیسبوک کې دغه رقم ژوند سره وکړو افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي دنیا کې چې هر شی رامنځته کیږي د دنیا خلک یې هغه مثبت ټکي په نظر کې نیسي متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل شو له پیله څخه خلکو داسې استنباط کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جیلي آی ډي جوړ کړم یو بل سره سپک کوښښ کنځل ورته وکړو امانن خلک په دې نتیجه ته رسېدلي دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زرواکو په وړاندې مبارزه وکړو همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي هغه که څوم ډېر مخفي ډېر پټ وي په ډېر لنډ وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملاسي او دغه مشکل حل وسي موږ په کندهار کې تاسو وینئ چې ډېر مشکلات فیسبوک لارې حل کړي دي مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال البته نوي لیکوال یو لیکنه کوله هغه به د سایت یو مسؤل ته زارۍ کوله چې زما لیکنه راخپره کړه اوس د سایت خلک زارۍ کوي لیکوال ته چې هغه څومره کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکړه ځکه دوی کولی شي چې فیسبوک ته لیکنه خپره کړي هم زمانه 5000 کسانو ګور کچې د ملګري 5000 ګوره پر اوسېږي دغه ځینې قیودات یې ګوره مشکل دغه ځینې تکبر چې به خلکو کوي د ځوان لیکوال لیکنه به ګوره نه نشریدل فیسبوک دغه قیودات تر ډېره پورې ګوره مشکل د ځوانانو په فکر کې تغییر راغلی دی دوی پوسیو دي چې فیسبوک باید سره کوم استعمال کړي هو سل فیصد به نه وي ځینې کسان به وي چې اوس هم دا فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډي جوړ کړم خپل حریف ته ګوره شکنځل وکړم اما دغه د فکری اختلاف پاره چې وروسته به بحث زه پر وکړم هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډېره پورې ممانعت پکې سوی دی نسبت تیر دوه میاشت او درې میاشت او درو کال ته ډېره مننه اقبال صاحب تاسو د یو خبريال په توګه هر ورځ ټولنیز رسنۍ کاروي ټولنیز رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنۍ سره څنګه پرتله کوي
ټولنیز رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر ورسته وخت اما کله چې پیښه مستقیمه ټولنیز رسنۍ مو په څو ثانیې کې خبري یو دغه شبیلګه ده او بل دا چې په ډیر لاند وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکه مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څاور ته موږ خپل نظر نسل کولای دغه هغه رسنۍ ته کېدلی شي فیسبوک ری نظر ورکو خو ما غو مر ارزښمن نه لکه څنګه چې د فیسبوک ته لاریا د ټولنیز رسنۍ لري دغه څه کیږي په عمومي ډول یو بل صدام څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامنځته کوي هغه څه په ټولنې کې مستند رامنځته سي وي موږ هغه د پرغمن نقد ډېر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنۍ کې دغه زمينه زمرته لپاره مسایده دل چې موږ په ډېر لږ وخت کې او په ډېر شډول سمې موږ ډغ واړې په ماډل نقد وکړو او موږ دغه هغه ته د حل او شوې چې په دغه لار څخه مشکوه لسی چې ستونزه حل کړئ سي
غیرتمل صاحب ټولنیز رسنۍ اوس د غزناکو رسنۍ په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې یو مثال وایلی سي چې په افغانستان کې هم د ټولنیز رسنۍ کارونکو کمپاینونه کړی وي او هغه کومه نتیجه ورکړي وي
د کیکن هیڅ وخت زما باور ده چې نه یوازې په عربي مملکې بلکې په یوشمیر معتبر او پرمختللي هوادونو کې پر یوشمیر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوی دي هم افراد راغونډ شوی دي د شهرونو په ساته په ملي او بین المللي کچه شغل ډیر تاثیر گذار هم تمام شوی دي افغانستان هم د دغه سي فعالیتونو څخه به برخه نه دی په دسې جمعي ډول باندې زیش مثال تیر ټاکنی یادولای سم مثال حساب محترم شاهد دی چې د کندهار خبريالان هم حال سره یو ځای کیږي په رئیس جمهوریت پر دواړو دورو انتخابات کې او کله چې بیا د دفتر لوري بیلابیل ساحو ته استول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلی کوي که څوک سم روان دي ټول سایتونو معلومات هم حال پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمه پیښه او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شجه نه راوځي امنیت او اوضاع سم ده په دسې جمعي ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي د رای دیه پر مراکز باندې ډیریږي بيخي وغو 2 ساعت او 3 ساعت نور بل ابوت وخت غوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیزو رسنیو رسالت او اصلاح دنده او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایتونو ته ولاړ شي اول خپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوشی کاندید انتخاب کړي خوشبختانه
یو شمیر ستونزې، یو شمیر زورواکانو، یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي، د همدغه فیسبوک له لارې، د ځینو ویډیوګانو، د ځینو تصویرونو له لارې، د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا شوله چې خپله د دغه فعالیتونو، د دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول څه تر ډېره حده پورې. خو که په لوی سر کې په بیخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نه سم ویلی چې څه وي مي په دغه برخه کې. خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا اوس هم چې ما او تا سره بحث کوو، یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان یې د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي. د روژې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډېږي، پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپلو مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي، د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي رااخلي، د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي، چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګذار هم دی. حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته شوې ده، یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا شوې ده، د همغه بهر څخه مرسته ورسره کېږي او د بهر څخه کومک ورسره کېږي. مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو، په هندوستان کې یو ځوان مریض پروت دی چې وینې ته اړتیا لري، ځوانان راولاړېږي، دغه په اړه پوسټ کوي، هلته مشران و، یو شمېر افراد و چې د دغسې مریضانو سره یې پخپله په هندوستان کې کومک وکړي، د پیسو کومک یې ورسره وکړي، مادي کومک یې ورسره وکړي، د وینې دپاره یې خلک ورته پیدا کړي، چې دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم، د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه یې بولم، مثبت فعالیتونه یې بولم. خو ضرورت نور هم شته دغسې فعالیتونه چې فیسبوک، لکه څنګه چې سالیه صاحب ویل، لازمه ده افغانان یې باید دغسې چې ضرورت یې دی، هغسې چې د فیسبوک هدف دی، د ټولنیزو رسنیو هدف دی، هغسې باید وکارول شي.
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کاروونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي، په دې برخه کې نه یې خپله مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کاروونکي پوه کړي چې د فیسبوک اخلاقي اصول څه شي دي.
فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته. زما زه چې کله سهار په کوڅه کې راتېرېږم، د کوڅې دوکاندارانو ټلیفون مخ ته نیولی او فیسبوک کاروي، په هغوی باندې چې زه د ډېر حده خبر یم، یا د شپږم سیم متعلمین یا د راتم سیم په پورې مکتب ویلي، یعنې هېڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې عقلا باید دوازده پاس وي، یا په اصطلاح د کیکاند نظر خاون، یعنې په افغانستان کې هر فرد کولی شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاروي، فیسبوک جوړ کړي، ټویټر جوړ کړي، ایمیل جوړونه جوړ کړي، په اصطلاح دا مسایل کولی شي. خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف پوري مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لري، یو شمیر معتبر ځوانان، د نظر خاوندان، د مکتب متعلمین، ښځینه او نارینه د دې په ارزښت باندې پوهولي دي. حتی د فیسبوک استعمال مورته شولې، فیسبوک جوړونه مورته شولې ده، په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالمه استفاده مورته شولې ده. نن چې موږ ستاسو سره بحث کوم، زموږ له لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې هغه نارینه او ښځینه پکې کې و، د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل، د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل، د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل، او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې به پوسټونه کوي او دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي، چې دا خپل تاثیر گذار دی تر ډیره حد پورې. قرار قرار وخت اړتیا ستا چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي، او د فیسبوک مخ به د مثبتو مسایلو مخ نیسي، پر مخ باندې به د فیسبوک خبرېږي مثبت مسایل، او د یو شمیر توهینونو او سپکو سپورو مخ به په تدریجي ډول باندې ول کېږي، تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوس چې د فیسبوک اصلي ارزښت چي شي، او د فیسبوک اصلي ادب چي شي، یا د ټولنیزو رسنۍ اصلي ادب چي شي چې موږ یې کارو، وخت اړتیا ستا.
سالی صاحب، تاسو د یو مدني فعال په توګه ټولنیزې رسنۍ څونه د اهمیت وړ بولی او څونه اغېزناکه بولی؟
ګورې، مخکې دغه د عربي هیوادونو د انقلابونو خبره وسوه، لکه موږ ترکیه پرېږدو، خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو. د مصر 40 کلن دیکتاتور نظام چې د حسن مبارک نظام، هغه یوازینی لامل همدا فیسبوک و، چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړله، نه دولت په خبر و او نه دوی ډېر تاوان وکړي، هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړي. وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمود مرسي، هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و. یو د افغانستان د سیاسي نظریات چې د اخوان المسلمینو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکوي، اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک یې وړاندې کوي، د مصر خلک ویښ خلک دي، د هغو لپاره محمود مرسي قابل د منلو نه و. د فیسبوک د لارې ګور لاسونه سره وکړه، د ګروپونه سره جوړ کړل، سیاسي طرحې ګور رامنځته کړلې، هغه نظام یې ګور له منځه یو. اوس د هغې لپاره ګور یو ښه نظام شته، یو دیموکراسي نظام دی، ورې ګور انتخابات وسول، کوم سړی چې ګوره واک ته ورسېدی. په افغانستان کې هم یو مهم خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخ کې مطرح سوله یواز په فیسبوک نه په هر برخه کې اختلاف نظر د دشمنی معنی نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وای ک اختلاف نظر دشمنی وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دشمن زما خپل معنی وای ځکه د خپل معنی سره ډیر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښی مګر د ګوره دا کار کوي نه یواز په فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې هغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه زغملای اما د غیر رحمت خبرې په تایید باندې چې وخت ګور ارتیا ست د فیسبوک ارتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان منی ده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړې په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کاروم زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کاري هستا مخته راځي هغه شی یو اساسي تقیدا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو لسمشر دی چې کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات وخپل ولسمه ته ګوروړاندې کې تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د کپر د کګور هغه اوبجې چې هر څه ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولسمه ته ګوروړاندې کې د اکسو سره مستند چې دغه کارونه ګور موږ وکړه مګر په تیر وخت کې چې ګور د فکر نه کوي چې دا سکار یو سي ته د ولسمشر پانه ته ورسی خلک شکنځله مرتکی بعده مرتوی اما هغه ګور دغه د زغم کوت ام په ځان کې ګور زیاتې ګور خلکو تور بخشه هم دا یو لامل دی چې اختلاف د نظر به قرار قرار موږ لمنځ وړو اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر په مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګور فکر کوي کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي په انتخاباتو کې هیڅ د کمپاین د لپاره ګور دونه کار نه کړی د اما په هوی د لپاره چې ګور دونه کار نه کړل کځبانه چې په فیسبوک کې ګور وکړي کڅوم کله چې کمپاین بندې دي خاصه په ایران کې پر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګور اعلان شو اما هغه فکر وکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین د وراکل ختمیږي په فیسبوک کې به هم ګوري چې دلته چې خپل کمپاین ګورو کې یی غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک یو ګټه ګوره ده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګورس مخکښ دی
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیز رسنی په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنی رامنځته شوی
فیصدی مخ پر وړې دوه د خصل فساد خبره قابل د تطبیق نه ده موږ په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نن ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک شکنځل کوي هغه مخ شي فیسبوک کې ګوره لایک کوي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکښ کوي دا فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسپله لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی زه چې په فیسبوک کې تاته متمات په ژوند ګوره سلام چې تاسو و علیکم سلام کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته ماته جواب را نه کړه دا منه چې په عادي ژوند کې تاسو ما سلام ته ګوره جواب را نه کړی یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د پاره مهمه دا ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ماته شکنځل کوي ما په خپل شخصا دا کار کړی دی غوته ویل دي چې دا خو یې لار نه ده که زما دغه پوسټ غلط دی نو ته ماته شکنځل ولیکه شکنځل د حل لار ده باور وکړه چې هغه ما سره ګوره قناعت کړی دی او د دې نتیجې ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه باندې ګوره اجي سیوی دی زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی لسونه ګوره راپورته کړی دی
ډیر مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبهی خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک ترازی په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې د متن د نوې چې ځین دکانداران دي ډېرې وخت نو مثلا موږ د بیلابی لوستو جو پاړه مثلا شب مثال بارکو نور سره د ولسم چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایدي چې موږ دغه څه سوځي انتخاب کوم د هغه څه د رپورټن لپاره کار وکولای شي یو څه بل دا دي چې لته ډېر پر هغه دی هغه سي حلاري هم د دې په نظر وړاندې کوي چې دغه لار څخه کېدلی شي دغه ستونزه حل شي دغې لارې ته رسیدګي وکولی شي. نو موږ دې تر څنګ چې دوی نظریات هم رااخیستلی شو خپرولی شو، د دې تر څنګ سوژې نه یوازې دغه لار څخه رااخیستلی شو بل ډېری وختونه کولی شو چې خپل د دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې شو، دوی سره هم هغه څه چې دوی اړتیا ورته لري دوی هغه غوښتنو ته هم جواب وویلی شو.
ډېره مننه غیرتمند صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه، موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا مروجو رسنیو لپاره یو قانون لرو، آیا د دې اړتیا نه ویني چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې، مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي، د افغانستان په جزا په قانون کې تاسې د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړي؟
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي، چې بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو هم پر دغه مسایلو باندې بحث کړی دی که چیرې دا د اصلاح شکل واده نه کوي، د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي، یقیناً دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دی د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ترتیب سي، تنظیم سي، جوړ سي او دغه خبرې توشي سي او ناپیس سي، دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړوي، ډیر معتبر افراد پسپکوي، ډیر معتبر اشخاص پسپکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغمل دی، نه د تعلیم یافته کشر لپاره د زغمل دی، د سپغان لپاره د زغمل نه دی. نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خواتوري کوي، تابن به داس خلک وچ په لوی لاس پلان شوه د کارو کول سوی چې ځینی افراد د ټولنیزو رسنیو څخه ټولنیزو رسنیو بجې ماری پکې او د ټولنیزو رسنیو څخه خواتوري کی. خو زه هم دغه افراد لپاره که قانون جوړ سي ډېر شري، خو باور مې دادی چې که لږ ډېر صبر وسی زه په دې متیقنه یم چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې، د ټولنیزو رسنیو په چوکاټ کې لرو، که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډېریږي او ډېره کم اندازه به بیا د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به بیا خدای نه کرده توهینه میزه چلند کوي. که د هغوی لپاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې ډېره ښه لاره وي.
دغه د قانون خبره، د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه باید تطبیق سي. کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر 3000 مادي اوړي، موږ دغه ډول رسنوي د استفادې موارد پکې لرو. متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته داخله د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبر ډیر اوریدلی چې د اوسنی نظام ته د عین غین نوم ورکول کیږي او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطی ده او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولسمشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کاله په شاوخوا کې تابع خلرو. کله چې یو د قانون جوړونکو دغه ډول ګوره قانون ته فشار اندی کوي سړی ګوره جلا لچا څخه وکړه د عین د غین زمينه مسایده ول په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسایده کړی چې د قانون یې ګوره جوړ کړی دی په مدني قوانینو کې، په نور نافذه قوانینو د جزا په قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی د افرادو یغې چې لوستي کسان د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري، چې دغه ورکه د مخه ما سړی قوانینو ګوري ټول مشکل ګوره حلیږي. د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدود وو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې که په رادیو کې که په ارشی کې هغه جرم دی څوک سر نه سپټنی پټولای. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې موږ ګوره کیږي، په ترکیه کې موږ ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی.
Alu zama, alu zama, alu zama. خبره تم چوکړه شناخت د خبر را تم چوکړه شناخت د خبر را تم چوکړه شناخت د خبر را تم چوکړه دلری را ترا اوڑا لوکی سے دلری را ترا